Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه یې سحر مو بخیر تاسو زموږه کلاس هدا یې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترکیه غواړي د افغانستان په شمال کې د سیمنټو د تولید یو نوی فابریکه جوړه کړي. د راپور له مخې د خبره په جوزجان کې د طالبانو د والي دفتر د سه شنبه په ورځ کړی ویلي دي چې د اشمنه په مزار شریف کې د ترکیه جنرال قنسل مراد دکمین د جوزجان له والي مولوي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې کړی ده. د ترکیه جنرال قنسل په جوزجان کې د خپل هیواد د اوسنیو فعالیتونو او د راتلونکو انکشافي پروګرامونو په اړه خبرې کړې او ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکي کې به په دې ولایت کې له یو سلو پنځوسونه تر دوه سوه میلیونو ډالرو پانګونې د سیمنټو د تولید یوه فابریکه جوړه کړي چې په لسګونو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د هغه خبره ترکیه په تیرو کلونو کې په جوزجان کې د زده کړې، روغتیا او دوامداره پرمختګ په برخو کې اغیزمن اقدامات کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغه هڅو ته دوام ورکړي. ترکیه سره لدې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو ورسره له نږدې اړیکې پالي. د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له سرپرستی جورجت غنیو سره په کتنه کې د دوهې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوهې د پروسې په چوکاټ کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د ملاتړ د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو ناستو او نور اړوند موضوعاتو خبرې وشوې او د بهرنیو چارو وزارت یادونه وکړه چې د دوی له اړخه د دې پروسې په کاري ګروپونو کې پرمختګ د قناعت وړ دی. همدارنګ په بیان کې ویل شوی دی چې میرمن جورجت د دوهې د پروسې د دوه کاري ډلو د مخکنیو ناستو پایلې مثبتې بللې دي او یادونه یې کړې ده چې په دې برخه کې به لا نوره توجه وشي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د دې خبره تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه ویلي نه دي. د دوهې د پروسې په چوکاټ کې لښکېلو اړخونو د طالبان د حکومت یوه عمده غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان د کوکنارو د لمنځوړلو د هڅو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې زیاتې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران متارزین اقدام کړي له جدي اقدامات سره به مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بي اس خبري شبکې د خبريال د هغې پښتنې په ځواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر متارزین اقدام کړي وویل تر اوسه مو د اقدام څوریدل نه دي، خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره به مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بېګناه کسانو د وژلو مسؤل ګڼلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سید ایروانی په یو لیک کې چې د دې سازمان مشر انتونی ګوتریش ته یې سوالې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې روسي مظاهرو کې په لاس لرلو او د بېګناه کسانو په وژلو تورن کړی دي. نږدې دوه اونۍ کېږي چې په ایران کې د بهرنیو اسوارو پر وړاندې د ایراني ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوي دي چې اوس په کې د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي پر شیرینو، پر خوږو او الکولي مشروباتو د مالیات زیات شي، ځکه هغه له زیاته حد ارزانه دي او دا د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې چاغي، شکرې او نورې ناروغۍ زیاتې کړي. د دې سازمان په وینا د غټانو پرتله ماشومان او ځوانان ډېر اغېزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې پر دغو مشروباتو د مالیې ولګول شي یا د پریمان په بخښنه سره او یادی په بازارونو کې په پریمانه کچه نه خرڅیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې روغتیایي مالی یو له هغو پیاوړو وسیلو څخه ده چې موږ یې د روغتیا د ودې او د ناروغیو د مخنیوي لپاره په لاس کې لرو. او ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله په په یو تمریناتي لوبه کې لا سریلانکا سره مخ شي. د لوبه به چې د کابل په وخت د لوبه چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمبیا په پلاسمین کې پیل شي. د نن سو کلونو عمر الکرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي پترس کې درسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د اکشن پورس په تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړې و. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي دی چې له نوې ډلې سره به اړیکو او همدارنګه د تجارتي اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. دواړو خواوو د اړیکو پراختیا مهمه بللې ده. دا چې کوم طالب چارواکي هند ته تللی دي په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. بل پلو په ګاونډي ایران کې د مظاهرو په جریان کې هلته میشت افغانان نشي کولی له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي.
کړی کې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږه یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلی چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
دغه کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په ختیځ کې او په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ستونزو ته به هم تم شو چې ښوونکي شکایت کوي دوی د ښوونځیو ساختمانونه نه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
په دې اړه درته نور جزئیات هم لرو. نور مطالب هم شته ملته هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشه ای زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې تاسو سره قدر جلال وفته. په دې ویلي کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې نوی ګمارل شوی شارج دفتر له هندي چارواکو سره په لیدو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لار چارو خبرې کړي. دا وروسته له هغه د چې نوی ډیلی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هند څخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم حاله د طالبانو د حکومت لوري ګمارل شوی شارج دفیر نور احمد نور ته اجازه ورکړه چې په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. نور تفصیل نور یاس نوری نورو.
په هند کې د افغانستان سفارت چې چارې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نومول شوي لوړ پوړي ډیپلوماټ ته سپارل شوي وایي نوي ټاکل شوي شارج دفیر له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې نور احمد نور لمړنۍ ډیپلوماټ دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د شارج دفتر په توګه ګمارل شوی. سفارت په خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی نور د دندې له پیلېدو سره سم له هندي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په بیان کې ویل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې دواړو لورو د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو سفارت د نور او د هند بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي آنند پراکاش یو تصویر هم خپور کړی دی. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څنګه دی ویلي دا چې نوې ډیلی او کابل په کومو برخو کې اړیکې ام پی اوړي کولای شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی وایي د افغانستان په وړاندې د هند سیاستونو او نړیوالو حساسیتونو ته په پام نه خی چې دا هیواد په نږدې راتلونکي کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خو په ځینو برخو کې کولای شي ورسره همکاري زیاته کړي.
د هند او افغانستان اړیکې تیر ته په کتو سره ځانګړي پوتنسیلونه او ظرفیتونه لري. اما د طالبانو سره د اړیکو په ارتباط باید ووایو چې په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن ده چې دا روابط په همدغه سطح چې اوس دي په همدې سطح انکشاف وکړي، اما کامل حقوقي سیاسي ډیپلوماتیک روابط ناشونی بریښي. خدای دې لپاره چې هم د هند حکومت افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هم په نړیوالو مجامعو کې د طالبانو حکومت غړیتوب په تعلق کې ده. اما نور ظرفیتونه وجود لري، مثلا تجارتي ظرفیتونه، مثلا اقتصادي ظرفیتونه، حتی امنیتی او استخباراتي ظرفیتونه کېدای شي ورغول شي یا سره شروع شي یا وده وکړي.
هند طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو کې ورسره اړیکې پراخې کړې دي. د دواړو ترمنځ اړیکې ورسره له هغې پیاوړې شوې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هند ته په رسمي سفر ولاړ. له هغه وروسته د طالبانو د حکومت څو نورو وزیرانو هم له هند څخه رسمي لیدنې کتنې ترسره کړې چې په ترڅ کې په افغانستان کې د درملو په سکتور کې د پانګونې په ګډون ځینې هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. نوی ډیلی هم په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په کابل کې سفارت په بشپړ توګه خپل چارې بیرته پیل کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوی ډیلی په کابل کې خپل سفارت د تخنیکی ماموریت تر کچې راټیټ کړی و. په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا ګمارل شوی شارز دافر ښاغلی نور چې له دې مخکې په بهرنیو چارو وزارت کې د لومړۍ سیاسي څانګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله، له نوی ډیلی څخه د امیر خان متقید رسمي کتنې په پلاوي کې هم شامل و. له نوی ډیلی سره د طالبانو اړیکې وروسته له هغې تودې شوې چې له اسلام آباد سره یې په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوه. ښاغلی ستانکزی دا له نوی ډیلی سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو یو بل مهم عنصر بولي.
د پاکستان سره د طالبانو د اړیکې خړپړتیا دا زمینه مساعده وي چې هندیا له دې موقعنه زیاته استفاده وکړي او طالبان هم د مجبوریت له مخې هم د لپاره چې پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستانیان هم امتیاز واخلي ممکن دغه اړیکې پراختیا عمومي. اما یو ټکته باید پام ولرو چې هند د افغانستان سره اړیکې د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله ستراتیژیک نه وي، معمولا د منافعو پر بنسټ او تکتیکي حالت درلود.
د اسلام آباد او کابل ترمنز اړیکې هغه مهال ترنګل شو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی الوتکو په افغانستان کې دننه یو شمېر هدفونه په نښه کړل او د طالبانو حکومت هم په وړاندې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوځي پوستو پراخ بریدونه ترسره کړل. له هغه مهال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه له خنډ سره مخ شوې او ترمنځ یې ټولې لارې بندې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې د روان اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرېکېدو له امله په افغانستان کې شمېر کورنۍ د خپل هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هېواد کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کارموندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپلو کورنیو ته پیسې ولیږي. په دې نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پریکېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوان په ایران کې میشتي وایي د خپل عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېری کړي. دوی وایي د خپل خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکي فرشتې سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل رور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکو نه نیول شوی.
ددان کلون مې ایرانه
زما مشرور ایران کې دی، هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کې چې اوس موږ اړیکې ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېره اندېښمنه ده، آن د شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون توکو لپاره پیسې لیږلي. اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي اناهیتا وایي خورې له خپلې کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري.
خبر ته نه لرو که اړیکې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقرارېږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمونږ میشتې افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمونږ هیوادوال چې هلته دي او زمونږ خپل خپلوان دي هغه دو تاوتریخوال سره مخامخ دي او هم چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ورځو راهیسې پیل شوی تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په 8 په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو خارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لږونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه کورنۍ واضح د افغان کډوالو اړیکې له خپلو کورنیو سره پرې کړي، بلکې په ایران کې میش ډیر افغان کډوالو هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستیو وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي، چې له امله هر ورځ له سترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ اسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د ښوونځیو و ځینو ښوونکي او د زده کوونکو کورنیو شکایت کوي چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ رغولو ته اړتیا لري، چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال 4.5 میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې 22 مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپنا دی. نو زگون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی. واقعیت ته جدی ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پردې زیانشته چې کله په یو جیره کی د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی د یو چاپ ځای کی د بل چاپ ځای کی بیا غنځي بل ځای کی دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د درې اوس د کونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر وسو بيشته دوی ته نه کی خو هوا لګي خو هم نزي دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بیخي داسې وایي چې 80% 90% هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالات وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښه وي، بیا د زلزلې چې دي بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. اور سره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي، ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي. دغه مسئله
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، خوانځي ته تر اوسه پورې د پندوش پګو حتی تر اتو ان کلو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم خوانځي وی چې هغه لپاره د اویلي چردویلي ځینو موسسو ورته کړي دي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د خوانځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 3000 ښوونځي او نږدې 2,00,000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
خبرونو ور آخوا.
د پاکستان حکومت هغو افغان سوداګرو توکي ته چې سوداګریز توکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو نښتو له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بندې پاتې دي اجازه ورکړي چې د صادرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې چوکا پی ازادي راډیو ته رسېدلې ویلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړی معافیت ورکړی. په دې اړه ورسو نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ، گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکي یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سه شنبه د جنوري 11مه ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی معافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس له هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1,000 کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2,000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به د دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان واردونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی وروره، مشکل دا خدای چې د مل درې میاشتل تپاتو شو، دا درې میاشتل د ټینشن پیرا غه د خالی کنټینر د پورت دمرچ راغی او د ورک د مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سه دی بیرته خو کمپنۍ ته موږ پیسې ورکړي دي موږ مال دی موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته تمه نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې خو همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې همدا مواد ګران دی
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کنټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډېری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
اسیس مخه غلازاده رادیو نو ری په خوست کې د ډاکټرانو د ټیم لخوا د سترګو ناروغانو د وړیا درملنې روغتیي کمپ پیل شوې ده. د شېڅړول کمپ ته ورزنور تفصیل په راپور کې ورو
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کمپ پیل شوې چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15,000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر له کتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه قطره عملیات یا موسې په سودا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوه عینکې هم ورکوي او هغه مریضان چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې دوی هغه مریضان هم دلته کښیم.
خوستي ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیايي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد د تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې روغ دا د بل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نوي عملیاتونه وي کوم مشکلې وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظره د 10,000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس دا مقصد ډیر نه ډیر ښه شول.
د خوست یو بل اوسیدونکی نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالي وسور سره نشته.
مې ډیر ښه شول دغه مؤسسې نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي ځکه چې 10,000 او 15,000 روپۍ ډیر مشکل دي د دوی لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګیری ناروغ لاهور وویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی اوره اوره وطنونه ضرور چې خبر شولو دا یې نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګو نو سي 2,000 روپۍ 15,000 روپۍ دي ته دوی څوګي لري څوګي نه لري اواز زای ته زای نه لرم او تب اسمې بنځکه مې خارڅه کړل موته کساندو نه دي نه وکم مې رغله او نو مې علي کله موته کساندو نه دي نه وکم دومره دا د نه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډېر خوشاله یو درس سستر کومالیات ډېر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګې نه نو ډېر تکلیفونه دي ا تکلیفونه نو زو سړی ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سرویګانو له مخې په افغانستان کې له 20 تر 25% خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2% خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ادا د موږ زړه پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان د هوا ډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوټ د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواڅه نه رسه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار سته یو شی نهسته دلته دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړو اریان نه مې ولس ځان رانږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.